أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. صدق الله العلي العظيم. ده آيات كريمة ده سورة رعد وهم لمبر آياتي. بدی آیات کریمہ کی اللہ جل جلالہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ته یو جواب شی او د پیغمبر علیہ السلام تسلیت کی او هغه حقیقت حال خلق تشریف هغه پدی ډول باندې چې آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ته کفار راغلل او ورته ویل به چې ته کرشتیا د الله پیغمبر یې، ته ونیسه یو معجزه ښکاره کړه. سره د دې چې د پیغمبر علیه السلام معجزې خو بې شماره وې، بې حسابه وې، دیج دیجې وې، یقین یې ورته. اما دوی داسې معجزه غوښتل چې د دې دپاره ګټه وای. مثلا داسې معجزه یې غوښتل چې یا رسول الله ته دعا وکړه چې دا غر الله د سرو زرو کړي، ته داسې دعا وکړه چې تا ته ډېرې پیسې پیدا شي، زموږ پر دې وچ مځکه بارانونه وورېشي، ویالې وبهیږي، دا وچ مځکه باغونه سي، او خپل کور د سرو زرو څخه جوړ کړه، او موږ ته دا ډبرې سره زر وګرځوه. داسې معجزې یې غوښتلې چې د دې ظاهري ګټه پکشي، د پیسو ګټل پکشي. که څه هم معجزه خو د دې لپاره نه وي، بلکې معجزه یوازې د حقیقت معلومولو لپاره وي چې دا پیغمبر پیغمبر دی او کیا. د دې لپاره معجزه وي، د دې لپاره معجزه نه وي چې دا و خلکو ته پیسې ورسیږي یا د خلکو ګټه پکښې پیدا شي. الله جل جلاله د دې دا خبره را نقلی او په دې آیت کریمه کې پیغمبر علیه السلام ته جواب فرمایي چې اے پیغمبره، دغه کافران داسې وایي چې ولې پر دې پیغمبر علیه السلام باندې د دې د خوښۍ، د دې د ګټو، د پیسو پیدا کولو معجزه نه ښکاره کیږي. نو اے پیغمبره، ته یوازې د دې لپاره ویرونکی یې، یعنی دا چې دی د الهي عذاب څخه ویره یې، دا ستا وظیفه ده. معجزه ښکاره کول یا د معجزې حقیقت معلومول، حال معلومول، دا د الله کار دی. د الله په قدرت به معجزه ښکاره کیږي، الله ته به یې علم وي، الله به هغه څه کوي چې خوښه یې سي. ستا وظیفه یوازې همدومره ده چې دی د الهي عذاب څخه وویره او دی ته دا ووایه چې ای زما قومه، که تاسو دې حق دین ته رانسئ، تاسو ته به په دنیا کې هم عذاب راسي، په قبر کې به هم عذاب درته راسي، د قیامت په ورځ به هم دائمي او ابدي عذاب وي درته. ای زما قومه، د الله په خاطر د دې عذابونو څخه ځان وساتئ. بس ستا وظیفه دومره ده. تا چې دی یا ایمان راوړي یا نه راوړي، یا دی دغه تکالیف ته ځانه لرې کوي یا نه لرې کوي، دا حقیقت کې د الله فیصله ده او ګټه و تاوان به دی تخپلوي. بس ویقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه. ویقول وای الذین هغه کسان کفروا چې کافران دي، لولا انزل ولن نازلیج علیه پر دې پیغمبر علیه السلام باندې آیة یو معجزه من ربه در رب څخه خپل. داسې معجزه چې د دې ګټه پکشي. انما انت منذر، انما نه ده، بلکې دا خبره ده، انت ته چې ای پیغمبر، منذر ویرونکی د دې د الهي عذاب څخه ویره. ولکل قوم هاد، او هر قوم ته یو لارښوونکی وي، ته هم د دې لارښوونکی. دا چې دې ایمان راوړي یا نه راوړي، دا ګټه و تاوان یې دې خپلو ځانو ته رسېږي. الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام. بدي ايات كريمك او بس ايات كريمك ده الله جل جلاله ده قدرت نشي او ده الله ده قدرت دلائل فرمايل كيش الله عز وجل په دې آیت کریمه کې فرمایي وای تاسو فکر وکړئ متوجه شئ الله يعلم الله علم لري ما په هغه څه باندې تحملو كل انثى چې حمل کوي هر ښځه د هر ښځې په رحم کې چې کوم ماشوم دی په دې باندې الله علم لري په دې الله علم لري چې د دغه ښځې په نس کې چې کوم ماشوم دی دا ماشوم نارینه دی که ښځینه دغه ماشوم چې د مور په رحم کې دی دا بدبخته دی که نیکبخته دی او دغه ماشوم چې د مور په نس کې دی د دې رزق به زیات وي او که به کم وي عمر به یې لږ وي که به یې ډیر وي شایسته به وي که به بدرنګه وي او څنګه ژوند به کوي د خلکو سره به یې سلوک څنګه وي اعمال به یې ښه وي که به یې بد وي پر کوم ځای به وفات کیږي څومره عمر به کوي د دې ټولو شانو علم د الله سره دی تاسو متوجه شئ خلکو تاسو په دې نه پوهیږئ چې د مور په رحم کې به نارینه وي که به ښځینه نیکبخته به وي که به بدبخته وي او الله داسې ذات دی وما تغیض الارحام او په هغه څه باندې علم لري چې کمی رحمونه د میندو وما تزداد او په هغه څه چې زیاتوي یعنې دا چې د مور په رحم کې چې کوم ماشوم دی دغه رحم چې د ماشوم کمی یا د تر وخت تر ټاکلې نیټې مخکې پیدا کیږي عام طور د مور په رحم کې ماشوم نه میاشتې وي تر دې نو میاشتو کم پیدا شي شپږو میاشتو باندې پیدا شي اوو باندې پیدا شي اتو باندې پیدا شي حتی داسې وخت پیدا شي چې فقط تخلیق د اندامو یې سوی تر اوسه پورې لا روح پکښې پوکل سوی نه وي چې په عامه اصطلاح نقصان ورته وایي یا داسې یو محال پیدا شي چې فقط بعضې اندامونه وي او بعضې اندامونه نه وي ترتیب شوي په دې باندې الله علم لري وما تغیض الارحام او هغه څه چې کموي رحمونه د میندو او هغه څه چې زیاتوي رحمونه د میندو الله د مور په رحم کې چې کوم ماشوم دی د هغه پر نارینهوالي ښځینهوالي بدبختي و نیکبختي و ډېر عمر لږ عمر د رزق پر وساعت و تنګي پر دې ټولو باندې الله علم لري عام انسانانو ته د دې علم نشته پخوا اکسرې چې پیدا شوه د دې اکسرې په ذریعه باندې به ډاکترانو د میندو رحمونه د دې عکس اخیستي حال به یې ځان ته معلوموه چې په دې رحم کې څه شته که یا خو هغه اکسریانو دومره کار کاوه چې د مور په نس کې په رحم کې دننه فقط دومره به ورته معلومېدل چې دلته یو ماشوم شته یا نه شته دا معلومات نه ورته کېدی چې نارینه به وي که به ښځینه وي د وخت په تېرېدلو سره الټراساؤنډ پیدا شو د دغه الټراساؤنډ په ذریعه باندې ډاکتران صاحبان معلومولی شي چې دغه د مور په نس کې ماشوم نارینه دی او که ښځینه نو اوس دا بعضې کمزورو ایمان والا یا منافقین یا د دین دشمنان هغو ته ښه بهانه پیدا شول چې په قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایلی دي چې د مور په رحم کې چې نارینه وي که ښځینه وي د دې علم یوازې الله ته دی دغه دې ډاکتران یې معلومولی شي عام طور د کلکو مسلمانانو په زړه کې هم شکونه اچولي حقیقت خدا دی چې په قرآن کې خو شک نشته په دې کې هېڅ سوال نه پیدا کیږي چې څوک دا ووایي چې د قرآن خبره خدای ناکر ده العیاذ بالله العیاذ بالله په هغه کې څه غلطي ده دا فکر خو بیخي څوک نشي کولی خو مشکل په دې ځای کې دی چې خلک نه پوهیږي د خلکو د فکرو کمزوري ده حقیقت ته د خپل ذهن او وړاندې کولی نشي الله جل جلاله په قرآن کریم کې فرمایلی دي وایي د مور په نس کې چې ماشوم دی په دې باندې څوک نه پوهیږي چې دا نارینه دی او که دا ښځینه دا ښکاره خبره ده په دې کې هېڅ شک نشته دا چې ډاکتران صاحبان معلوموي چې دغه ماشوم د مور په رحم کې نارینه دی که ښځینه دی دا څه مهال معلوموي ګورئ تاسو په قرآن باندې وار ځان پوه کړئ په قرآن کریم کې الله جل جلاله فرمایي یخلقکم فی بطون امهاتکم خلقا من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما آية كريمة دي الله عز وجل فرمي ويما تاسد خاور سجور كلاس ستاسل لمرني بابا
بابا آدم علیه السلام اغلی د خاورو څخه جوړ دی. وروسته مې بیا تاسو د نطفې څخه جوړ کړلاس. ستاسو جوړښت څنګه و؟ ستاسو جوړښت داسې دی، الله عز وجل فرمایي وایي تاسو د یو څاڅکي نطفې څخه پیدا سوي یاست. دغه یو څاڅکي نطفه د مور د نس په رحم کې وي څلوېښت ورځې. څلوېښتمه ورځ دغه د نطفې څاڅکي دا یو ډول جامد وینه وګرځېږي، جامد وینه خټۍ وینه وګرځېږي. د څلوېښتو ورځو څخه وروسته چې اتیایمه ورځ شي بیا دغه وینه په ژوله غوښه باندې واوړي، ژوله غوښه. او څلوېښت ورځې وروسته چې یو سلو شلمه ورځ شي بیا الله جل جلاله دغه ژوله غوښه په دې باندې اړوکي واغوندي. فکسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين. الله عز وجل تر دغه یو سلو شلو ورځو وروسته بیا په دغه غوښو باندې، په دغه ژوله غوښه باندې یو جلا پوښ واغوندي، یعنی دا چې ثابته غوښه ځینې جوړه کړي، اډوکي ځینې جوړ کړي او انساني جوړښت ځینې جوړ کړي. یو سلو شلو ورځې څلور میاشتې کېږي. د څلورو میاشتو وروسته چې دا ماشوم تیار شو بیا الله جل جلاله فرمایي وایي د دغه ماشوم د تیارېدو وروسته نو بیا موږ یو ماشوم نارینه وګرځوو، یو ماشوم ښځینه وګرځوو، اندامونه ور جوړ کړو، شکل یې ور جوړ کړو، اډوکي ولا تیار کړو، غوښي ولا تیار کړو، نرتوب او ښځینتوب یې معلوم کړو. د نارینه اعضا بیل وي، د ښځینه اعضا بیل وي، دا دواړه سره جلا شي. الله په قرآن کې درته فرمایي وایي تر څلورو میاشتو وروسته دا ماشوم نارینه کم یو ښځینه کم. او مشکا شریف کې حدیث دی، څو احادیث په دې اړه راغلي دي. تر دغه څلورو میاشتو وروسته نو بیا یوه ملائکه راشي، د دا ماشوم عمر ولیکي، د دې ماشوم نیکبختي او بدبختي ولیکي، د دې ماشوم رزق ولیکي، د دې ماشوم اعمال ولیکي. بس همغه فیصله یې ده ته د ژوند تر پایه پورې عبادت سه ورسره عمل کېږي. تاسو په دې باندې پوهیږئ چې الله عز وجل فرمایي فخلقنا المغضة عظاما فكسونا العظام لحما. موږ تر دغه یو سلو شلو ورځې وروسته موږ اډوکي ور جوړ کړو، خوښې ورته جوړې کړو، صورت یې ورته جوړ. او بل ځای کې الله جل جلاله فرمایي الم یکون نطفة من منی یمنا ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. تر دا یو سلو شلو ورځو وروسته بیا الله عز وجل دغه ماشوم یو نارینه وګرځي، یو ښځینه وګرځي. نارینه ماشوم درته جوړ کړي، ښځینه ماشوم درته جوړ کړي. تر څلورو میاشتو وروسته وري، تر څلورو میاشتو وروسته چې ماشوم درته جوړ کړي، الله یې کاه درته کی وي، درته جوړ میکي. بیا نو چې ماشوم جوړ سوی دی نارینه، یو ماشوم جوړ سوی دی ښځینه، د دې معلومول خو نه بیا اسانه کار دی. نو بیا خو فقط او فقط د ماشوم او ستا په منځ کې یو پرده ده. بالکل عام سړی هم د یو کیمرې په ذریعه باندې دا معلومه والی سي چې دا ماشوم نارینه دی که ښځینه دی. دلته چې په قرآن کریم کې ښودل سوي دي چې د مور په نس کې به ماشوم نارینه وي که به ښځینه، هغه مهال چې د دغه ماشوم تخلیق د اندامو نه یې سوي. دلته خو الله تا ته فرمایي وایي تخلیق د اندامو مې وروکي، یو مې نارینه کي، یو مې ښځینه کي. خو الله معلومات درکي، په فایله درکړی دي چې ډاکټران لا په دې شانو نه پوهېدل چې څلور میاشتې بعد ماشوم کې ژوند کښې وځي. هغه مهال دې څوک معلوم کړي چې د ماشوم جوړښت نه یې سوی، د مور په نس کې نطفه وي او جامده وینه وي. مغدغه ژولې غوښې ته ویل کېږي، خامه غوښه. دا مهال دې خلک معلوم کړي. د هغه مهال معلومېدل هیڅ چا ته نه ممکن دي، نه کېدلی سي. او دا چې څلور میاشتې او روبانې تېرې شوې، دا خو الله معلومات درکړی دي، وایي دا نارینه دی، دا ښځینه دی، الله جوړ کړی دی، الله معلومات درکړی دي. نو بالکل معلومېدلی سي په هغه کې هېڅ ستونزه نشته. حقیقت دا دی چې د قرآن خبره رښتیا ده. هغه وخت یې ځان ته معلومول پکار دي او مفهوم یې ځان ته ورکول پکار دي. په هر صورت الله یعلم ما تحمل کل انثى، الله علم لري په هغه څه باندې چې حمل کوي هره ښځه، چې په نس کې به نارینه وي که به ښځینه وي، شایسته به وي که به بدرنګه وي، ښه قد قامت والا به وي که به ټیټ قد قامت والا وي، رزق به یې ډېر وي که به لږ وي، عمر به یې ډېر وي که به لږ وي، اعمال به ښه کړي که به بد کړي. په دې الله علم لري. څوک علم ورباندې لري؟ آیا څوک ستا؟ یا وما تغیض الارحام، او هغه څه چې کمی رحمونه وما تزداد او هغه څه چې رحمونه زیاتی کله ماشوم تر خپل عمر کم پیدا شي تغیض الارحام کما ولد رحمونه شپږ میاشتې باندې پیدا شي اووه باندې پیدا شي کله زیات شي زیات دا چې تر یوه کاله پورې نه ماشوم د مور په نس کې وي تر پنځلس میاشتو پورې وي حتی تر دوو کالو پورې د څلورو کالو روایت هم راغلی دی او ضحاک دا یو ډېر مشهور عالم دی غټ مفسر دی په ټولو کتابونو کې د ده روایت راځي او ضحاک رحمه الله فرمایي او ضحاک په عربي کې خندونکي ته ویل کېږي وایي زه چې کله پیدا سوی یم د ده خپل قول هم رانقل سوی دی د ده په اړه روایت هم راغلی دی دوه کاله وروسته پیدا شوم د مور په نس کې دوه کاله وم چې کله زه پیدا شوم دا زما دوه غاښونه شنه وه شنه سوي وه نو خلکو چې به ما ته وکتل دا زما شنه غاښونو ته به وکتل ول دا خو خان دی نو د ضحاک نوم یې ورباندې ایښی دی ضحاک خندونکي نه دی پلانکی خندرویه سړی هر وخت هر ګړی چې خان دی او ضحاک رحمه الله دا د اوچتې درجه عالم دی دته چې به چا وکتل داسې برېښه دی لکه خان دی چې نو د ده خندا کوونکي نوم یې ورباندې کښی شوی ضحاک نوم یې ورباندې کښی شوی خلکو ورته ضحاک ویل نو دې ته ورته نور مثالونه هم راغلي دي الله جل جلاله کمیدل کی او ډېرېدل کی د دې علم الله سره دی د بل چا سره نشته وکل شیء عنده بمقدار او هر شی چې دی په نیز د الله په خپله اندازه دی وکل شیء هر شی عنده په نیز د الله بمقدار په خپله اندازه دی داسې الله دی عالم الغیب عالم په پټو نالیدلو شیانو دی والشهادت او په ښکاره شیانو دی الکبیر چې ډېر لوړ دی چې ډېر لوی دی المتعال چې د ډېر لوړې درجه الله دی او درجه یې ډېر لوړ ده او ډېر لوړ دی کبیر لوی متعال لوړ داسې الله دی داسې الله دی چې په پټو او ښکاره شیانو باندې علم لري داسې شیانو باندې علم لري چې هر چا د هغو علم نشته د الله دی دا په پټو شیانو باندې علم لرل دا خاصه د الله ده داسې الله دی سواء منكم من أسر القول ومن جهر سواء برابر خبر ده منكم استاد سخه من هغتوك أسر چه پتكي القول وينا پتويناكي ومن هغتوك جهر چه شكاروالكي بيه پدي وينا سر ومن هغتوك مستغفن چه فتدونكي بالليل پشبكي وسارب بالنهار او تكونكي شكاركي دونكي فورزكي که څوک په ورځ کې ځان ښکاره کوي که څوک په شپه کې ځان پټوي څوک ښکاره وینا کوي څوک که پټه وینا کوي په دې ټولو باندې الله علم ستا روایتو کې راځي وایي د بدر په غزا کې اویا کسه اسیران د مسلمانانو ته په لاس ورغله د ټولو موټی یې د شا د خوا وتړل مدینې منورې ته یې راوستل په دې کې د آن حضرت صلی الله علیه وسلم اکا عباس رضی الله عنه هم موجود و د عباس رضی الله عنه سره نبی علیه السلام ډیر مینه و تر داسې اندازې پرې چې پیغمبر علیه السلام یو ورځ پر منبر باندې داسې وویل ای خلکو عباس رضی الله عنه زما ځان دی چا که عباس رضی الله عنه خوشحاله کړي زه یې خوشحاله کړم چا که عباس ناراضه کړي زه یې ناراضه کړم او د پیغمبر علیه السلام داسې ورسره محبت و چې یو ورځ حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه اعلان وکړي ول دغه خلکو کورونه چې نبوي مشر ته نږدې دي جناوې یې نبوي مشر ته راخلاصې دي دا ناوې دي واړې پر بل طرف باندې دي واړې ټول خلکو خپلې ناوې واړولې عباس رضی الله عنه خپله ناوه نه واړول عمر رضی الله عنه چې کله ولیدل چې خلکو ناوې اړولې دي یوه ناوه پاته ده ول دا د چا ناوه ده چې پاته ده خلکو ول چې دا د عباس ده د ول د دین حکم د اسلام حکم خو پر ټولو تطبیقېږي د اسلام په حکم کې مراد نشته خپله ورپورته شو هغه ناوه یې راماته کړل ول اوس مې ناوه وله ماته کړل دی به خپله مجبوري راشي دا ناوه جوړه کړي عباس رضی الله عنه چې کله خبر شو رالی ول دا زما ناوه چا ماته کړې ده عمر رضی الله عنه چې امیر المؤمنین ول دا ما ماته کړل ول ته په دې خبر یې چې دا ناوه ماته چا یې شوه دا ماته پیغمبر علیه السلام دا ناوه په خپلو مبارکو لاسونو یې شوه تا د پیغمبر علیه السلام پلاس جوړه سوې ناوه څنګه خراب کړل د عمر رضی الله عنه تر سترګو اوښکې ولاړې او سبحان الله د الله د پیغمبر پلاس جوړ سوې شی ما خراب کړی دی نو بیا ول دا کار به زه کوم خپله یې خچې خشتې کړلې او بیا دا ناوه بیرته د عباس رضی الله عنه کښېښودل. د پیغمبر علیه السلام د خپل اکا سره ډېر محبت و، ناوه یې لا په خپل لاس ورته ایښودل. هغه مهال چې دی لا مسلمان سوی نه و، بعضې روایتو کې راځي چې دی مسلمان و، د بدر غزا ته فقط د هغو د پام اړولو په خاطر راغلی و. پیغمبر علیه السلام د الله رښتینی پیغمبر و، هیڅ توپیر یې په منځ کې د اکا او د پردي خلکو نه کاوه. نو کله چې اسیران په هغه شپه راوستل، د عباس رضی الله عنه مټي یو چا ټینګ ورتړلی وه، او غیبي عباس رضی الله عنه په اسیرانو کې راغلی دي. د پیغمبر علیه السلام د کوټې شاته په یو کوټه کې اچولی دي، او ډېر په زور زګیروی کې پیغمبر علیه السلام د خپل اکا چې ډېر محبت ورسره، یو روایت کې راځي چې دی مسلمان و، فقط د هغو د پام اړولو په خاطر باندې دی راغلی و. نو د دا غټ زګیروي په وجه باندې پر پیغمبر علیه السلام باندې ډېر غټ اثر و، خو دا یې ویلی نه شوی او نه یې جایز ګڼل چې د خپل اکا امتیاز دې وکړي او نورو صحابو ته ووایي چې تاسو ولاړ شئ، عباس خو زما اکا دی، لاسونه اخلاص کړي. پیغمبر علیه السلام باندې دومره اثر کاوه چې خوب نه ورتي، ټوله شپه وتی و ننوتی. د مبارکو بیبیانو سر خلاص و، هغه پوه شوې چې د الله حبیب زوریږي د اکا په غږ باندې، په دې زګروي باندې زوریږي. نو بیا یو چا ته آل ور واستوي، هغه ولاړل، د عباس رضی الله عنه لاسونه یې ور سست کړل. بیا پیغمبر علیه السلام آرام او استراحت وکړي. د پیغمبر علیه السلام دومره ورسره محبت، خو بیا هم چې کله خبرې ورسره کړي، و ایز ما اکا ته به فدیه ورکړې مسلمانانو ته، د الله دا فیصله ده. او دوه وریرونه په دې جنگ کې ستا راغلي دي چې زما د اکا زامن دي، د هغو فدیه به هم ته ورکړي. عباس رضی الله عنه ورته وایي، یا محمد صلی الله علیه وسلم، ته خو پر ما دومره بار غورځه، ته ما دې ته مجبوره کوې چې بیا زه خلکو ته سوال وکړم، لاس ورته ونیسم، فکر وکړ. محمد صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته فرمایي، و یا عباس، یا عمی، ای زما اکا، ای عباس. عباس رضی الله عنه دوه کاله پر پیغمبر علیه السلام مشر و، په سن کې اکا یې و، دوه کاله ورباندې مشر و. یو چا د عباس رضی الله عنه څخه پوښتنه وکړل، ول ای عباس، ته مشر یې که پیغمبر علیه السلام مشر دی؟ عباس رضی الله عنه حیران شو چې څنګه جواب ورته ووایي. که اوس ورته ووایي چې زه مشر یم، دا یو ډول بې ادبي ورته معلومېدل، د الله پر پیغمبر زه مشر یم. او که دا ورته ووایي چې د الله پیغمبر پر ما مشر دی، دا به درواغ شي. نو داسې شایسته جواب یې ورته ورکړي. ولګوري په مرتبه کې پیغمبر علیه السلام را باندې مشر دی، او په سن زه ور باندې مشر یم، دوه کاله ور باندې مشر یم. پیغمبر علیه السلام عباس رضی الله عنه ته فرمایي، وایي ته چې په سهار راتلې نیمه شپه، د شپې په منځ کې دی ام الفضل. ام الفضل دا د عباس رضی الله عنه بیبي وه. د فضل مور ته دي پیسې ورکړلې، او په یو شي کې دي پیچلي وې، او دا دي ورته وویل، که چیرې زه نه راغلم، دا به د دې ماشومانو کفایت پکې، او خوراکه مرکه به ورته برابره. هغه پیسې چې تا ورکړلې، هغه پیسې تا څه کړلې چې ته واز ما سره پیسې نسته، زه به فقر ته مجبور سم؟ عباس رضی الله عنه ورته فرمایي، و یا رسول الله، د دې معلومات تا ته چا درکړي؟ دا خو یوازې په توره شپه کې یوازې ام الفضل ته دا پیسې ما ورکړلې، او زه ام الفضل هغه ورباندې خبر یو، بل څوک نه دی ورباندې خبر، تا ته چا علم درکړي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې د دې علم ما ته الله راکړي. عباس رضی الله عنه ورته یقینا الله علم ورباني درلودي، بل چا حلم نه ورباني درلودي، او هذا الله عالم الغيب دي، فقط شان ورباني خبر دي. نو تر داس اندازې پورې د الله علم فقط او ښکار شان ورباني ستا. دا یو مثال تفسیر راوړی دي د دغه آیت کریمه په تفسیر کې، چې الله داس ذاتي، سواء منكم من اسر القول، سواء برابر خبره ده، منكم استاو صفه، من هغه څوک اسر القول چې وینا کوي، وینا پټوي، لکه عباس رضی الله عنه چې پټ ام الفضل ته ویلي و چې پام څوک دسه خبر نشي، په دې نیمه شپه کې دا پیسې ورکړي وې. ومن جهر به، او څوک چې ښکاروالي په دې خبره کې، او من هغه څوک چې هو دغه مستخف باللیل، پټونکي په شپه کې وي، پټ د شپې پیسې ورکړي، وایي څوک یې رسونه ویني. وسارب بالنهار، او که تکونکي په ورځ کې وي، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله، الله دا سی ذات دی لہو دی اللہ لرا یو روایت کی دا لہو زمیر اللہ تراجع دی لہو دی اللہ لرا معاقبات تعقیب کون کی سار کون کی ملائک استا من بین یدیه دا مخد طرف سخد انسان ومن خلفه او دورست طرف سخد انسان یحفظونه چساتن دا دی انسان کی من امر اللہ مانا بی امر اللہ فا امر دا اللہ اللہ دا سی ملائک لری انسان تا تیرا لیجی سعار پا المانزی کی ہم دوی ملائکی در سر یوزائی کیجی سعار پا جمعت کی در سر یوزائی کیجی دا دوی ملائکی چستا سر سعار پا جمعت کی یوزائی سوی یو پر رستا وزک شینی یو پر چپا وزک شینی دا دا غورد استا طول اعمالی کی در رستی وجه ملائک دی نیک اعمالی کی در چپی وجه ملائک دی بد اعمالی کی کوری اغ ملائک استا دمری احترام کی مازی ارادہ ہے وہ کہ تسکی آغا ملائکو لکی او کدی بد عمل وکی نو آغا دا چپی وشی ملائکا چیز آستا بد عمل کی درستی وشی ملائکا جا قربانی وکی ویتی یو گڑی ملکا کن دی خدای دی توبہ و باسی که توبہ و انستل بس دوسیا مورتا اچھو دوسیا چیو چا تا ولی بیشی تر محاکم و تر ادارات و پویلار چی دا آغا دوسیا سپینول بیا گران کار بی چی دوار دا کشی دوسیا نیو تلویده ده اڅ بیا پیسلی او سلسله نه غواړي نو وای کدا سړی توبه وېستل د ستې په زړه کې خیر او شمانی او تپیدا سو چې دا دې څه وکړل او ستې وویل بس عملایک نه لیکي او کله چې حیواني ژوند او ګناه کول پام اعلان وته چې ما ګناه وکړه کیا د دې کس نفس نفس اماره دی نفس اماره خو داسې زورور نفس دی چې په دا دواړو لاسونو باندې انسان ته ور حمله کړي د جهنم دا منځ ته یې غورځي اگر پتی پروان کی چما درواغ ویل کہ میری شاہ ویل کہ میری غیبت وکی کہ میں گناہ وکر کہ میں جنا وکر فکر لانا ور لویش تے چا نفس نفس لوا مے اگر چ گناہ وکی تے سی پدر کی خیر ور تے پیدا سی چ ظالم تا دی سو وکر تے سی دے توبہ پ فکر کی سی ہم داوا دے پیغمبر علیہ السلام فرمائی و استاد سے کہ خطا وسی دے تلوار توئی دے سی توبہ باسی بس بالکل اگستا بعد گناہ اغستا بد عمل ملائکه بیخی نلیکی لہو دی اللہ لر معاقباتن سارون کی ملائک استا تاقبون کی ملائک استا من بین یدیه دا مخد طرف سخد انسان دی ومن خلفه دا ورست طرف سخد انسان دی یحفظونه چی ساتن دا دی انسان کی من امر اللہ دا امر سخد اللہ یعنی بی امر اللہ یو روایت کی رازی چی لہو زمیر انسان تراجے دی لہو دے انسان لر معاقبات دا چار ملائک استا دے انسان لپار دا چار ملائک دی من بین یدیه دا مخ دا طرف سخ دی ومن خلبه دا ورس دا طرف سخ دی یحفظونه چی ساتن دا دے انسان کی دا افات و بلایات سخ اللہ جل جلالہ چو دول ملائک پیدا کری دے یو کرام القاتبین ملائک دی چی مخ کی بیان وسو چی دا سعار او دا مازگر پل منزو کی دا انسان سروی د سعار د مازګر جماعت قطن مکزا کوا په هیڅ صورت کې چې ټول دکانداری دی اور اخلي ټول کور دی اور اخلي لا هم مد سعار جماعت کزا کوا مد مازګر زکه په دا دوه جماعتو کې ستا سره ملایکی دی نشي د چې کل اسمانو ته ولاړ شي الله ته دعا وکړي چې الله ستا دغه بندا ته معافي وکړي سعار چې زه ورغلم هم دی په لمانځه باندې ولاړو مازګر چې رالم هم په لمانځه ولاړو سعار دا د شپې چې ستا سره کومې ملایکې در سره وي سار هغه هم په جماعت کې در سره وي دا د ورځې ملایکې چې نه وي نوکری والی ورکول کېږي دا هم در سره وي ورې څلور ملایکې ستا سره په جماعت کې درېږي بیا چې لمونځ خلاص شو هغه د شپې چې کومه وظیفه در سره کړې ده هغه په اواز سي او هغه د ورځې چې وظیفه در سره کړي هغه در سره پاتې سي مازدیګر چې شو مازدیګر بیا د هغه ملایکې د دې وظیفه خلاصېږي ستا سره په جماعت کې درېږي جماعت کې چې د سره ودرېدلې نوې دوه ملایکې تیارسۍ راغلي د هغو وظیفه شروع کېږي د شپې وظیفه ده هغه ملایکې بیا در سره وي څلور ملایکې لمونځ در سره وکړي دغه د ورځې چې وظیفه تر سره کړې دا ملایکې بیا په اواسي هغه د شپې چې وظیفه سرته رسي هغه در سره پاتې سي د سهار جماعت د مازدیګر جماعت قطعاً به نه قضا کوي په هېڅ قیامت باندې ځکه دا ملائکې بیا د الله په حضور کې شاهدي ادا کوي تا ته دعا کوي د ملائکې دعا ساده خبره نه ده ګوره ته یو بزرګ سړی وویني و ماته دعا کوه ولې ورته وایه د دې وجه ورته وایه چې دا نیک سړی دی الله بیا دعا قبوله کړي نو هغه لا معلومه نه ده چې رښتیا هم نیک وي که نه وي. د ملایکې په نیکۍ کې خو هېڅ شک نشته. دغسې الله ته محبوب مخلوق ملایکې دي. دا تا ته دعا کوي وایي الله ته دا سړي ته مغفرت وکړي، عفو ورته وکړي. یا الله دا دومره نیک انسان و، سهار چې موږ ورغلو پر لمانځه ولاړو، مازدیګر چې راتلو هم پر لمانځه ولاړو. داسې نیک انسان الله ته مه خوره، یا الله ته پر دې کس باندې رحم وکړي. تا د ملایکې دعا درته رسېږي، د شپې ملایکې هم دا دعا درته کوي، د ورځې ملایکې هم درته کوي. نو په هېڅ صورت کې به دا جومات نه قضا کوي. او بل ډول ملایکې دي، هغه بیا حفظه ملایکې ورته وایي. حفظه ملایکو وظیفه بیا دا ده چې د انسان سره الله مقرر کړي دي، انسان د تکالیفو څخه ساتي. څنګه؟ ملایکې ستا سره تیار صحیح در سره وي، لکه ستا یو منظم کار تاسې در سره وي. هر انسان سره الله ورسره کړي وایي چې اوس جوال ورباندې رایله نشي، یو بلا ورباندې مسلط نشي. تا د خولې، سترګو، لاسونو، پښو، د ټولو غړو حفاظت کوي. مار دې ونه خوري، لړم دې ونه خوري. او الله عز وجل دومره بلاوې پیدا کړي دي چې حیران انسان ورته پاتې شي. فرانان، بلاوې، دیبان، د دې ټولو څخه حفاظت دغه ملایکې ساتي. مګر د هغه بلا څخه دې حفاظت نه کوي چې په تقدیر کې تا ته لیکل شوي، بس هغه تکلیف نه درسه ګرځي. که په چکر کې راغلي، که په غزارېدو کې راغلي، که په ویشتو کې راغلي. نور که چیرې خلک تا ته غلطې غلطې ارادې لري، یا تصادفات تا ته غلط غلط شیان پیښیږي، دا ملایکې درسه ګرځي. دا کار د ملایکو دی، دا حفظه ملایکې دي. الله دا هر انسان سره ورسره کوي. دا یې دوهم روایت دی. درېیم روایت دا دی چې دا لهو ضمیر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راجی دی. معنا دا لهو د پیغمبر علیه السلام لره معقبات سارون کی، تعقیب کون کی ملائک استا من بین یدیه، د مخته طرف څخه د انسان، د مخته طرف څخه د پیغمبر علی السلام، و من خلفه د ورسته طرف څخه د پیغمبر علی السلام، یحفظونه چې ساتنه د پیغمبر علی السلام کی من امر الله، وانا ای بامر الله، په امر سره د الله. وردا دریم روایت دی چې د لهو ضمیر پیغمبر علی السلام ته راځي. دا څنګه؟ یو روایت کې راځي چې یو مشهور کس عامر بن طفیل، دا داسې مشهور کس و، مشر و د یو قبیلې. او دا یوه سترګه یې جوړه وه، یوه سترګه کې څه کوژوالی و، خو الله ډېر شایست ور کړی و. اجمل الناس، شایسته ترین کس د خلکو. دا راغی پیغمبر علیه السلام، صحابه و خبر ورکړي چې یا د الله رسوله، عامر بن طفیل راغلی دی. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل را پرېږدي، اجازه واخلي، راغلی د دین فایده ورسېږي. عامر بن طفیل د ځانه څخه اربد بن ربیعه یو بل کس و، دا یې راوستلی و. کله چې راغلی د پیغمبر علیه السلام سره کښېناستې، ول اې د الله پیغمبره، که چېرې زه ایمان راوړمه، ماته به کوم امتیاز راکول سي؟ پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې څنګه امتیاز؟ ول داسې امتیاز چې ستا تر وفات وروسته به بیا واک او بادشاهي زما وي. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل چې د دې علم خو ما خنسته، تا د الله فیصله ده چې چا ته بادشاهي ورکړي. تا چې زه وفات شم، زما وروسته به نو څوک خلیفه وي، څوک به امیر وي، څوک به بادشاه وي. تا علم الله عز وجل ته شته. رښتیا هم پیغمبر علیه السلام په خپل ژوندانه کې خلیفه نه دی ټاکلی، تر مړینې وروسته صحابه په خپله خوښه باندې ابوبکر رضی الله عنه وټاکلی. که چیرې داسې نه کوې، تاسې خو وکه د شارو سلطنت واک ستا، د صحرا واک او سلطنت ما ته راکړه. پیغمبر علیه السلام په جواب کې ورته وویل، نه، د دې معلومات هم ما ته نشته چې الله چا ته بادشاهي ورکړي. دا د الله فیصله ده. بیا عامر بن طفیل ورته وایي، ای محمد صلی الله علیه وسلم، ته را ولاړ شه، راپورته شه، زه ستا سره څه خبرې کوم. محمد صلی الله علیه وسلم چې را ولاړ شو، دا عامر بن طفیل ظالم اربد پو کړی و، اربد بن ربیعه، چې ګوره اربده، زه د محمد صلی الله علیه وسلم سره خبرې کوم، په خبرې اخته کوم، ته به شا طرف ته ودرېږه، زه به تاته اشاره وکړم، ته به په توره ووایه شا د طرف څخه، و به یې وژنې. اربد ورسره خوښه کړې وه. عامر بن طفیل د پیغمبر علیه السلام سره ولاړ دی، خبرې ورسره کوي، د باندې د مشت راوتلی دی، خبرې ورسره کوي. دی چې ښه به خبرو اخته کړي، اربد ته اشاره وکړم چې ووهه، په توره یې ووهه. اربد د تیکې څخه توره راوکښل، داسې یوه لویشت قدر چې توره راوکښل، توره و تیکې سره وموښتل. چې دا هر څه کوشش کوي، هر څه زور کوي، توره د تیکې څخه نه راوځي. دلته دی ورته اشارې کوي چې چې ووها ووها زه څه درته وایم هلته اربات اریان دی چې توره څنګه د تیکې څخه وکاږي دوه درې واره چې اشاره ورته وکړل پیغمبر علیه السلام شاته وکتل چې اربت توره راکشي ورسره زور یې دی نو دستي پوسو ښه تاسو خو ما وژنئ نو دعا یې وکړل یا الله د دغه دوو فتنو څخه څنګه چې ستا خوښه وي ستا رضا وي یا الله د دې سما خلاص کړه د دې جواب یا الله ته پخپله وکړه پیغمبر علیه السلام چې شرا وکړل الله د پیغمبر شرا دا ډېره بده ده چې چاته ورسېږي یو دم وریځ پیدا شول تالنده پیدا شول په څو ثانیو کې د اسمانه څخه ټکه را ولوېدل د اربت پر سر باندې ولګېدل ځای پر ځای خوړېدل ورې د اسمانه څخه پر داسې باندې ټکه راغلل د الله فیصله ده په څو لحظو څو دقیقو څو ثانیو کې دا کار وشو عامر بن طفیل وبېرېدی پر آس پور شو په ځغاسته ولاړې نارې یې کړلې او داسې ویل یا محمد دعوت ربک فقتله یا محمد صلی الله علیه وسلم تا خپل رب ته آواز وکړي دعا دې وکړل فقتله اربت اربت یې راله مړ کړي نو په الله دې مې قسم وي زه به تا ته دومرې پوجونه راولم چې ټوله مدینه به د پوجونو درته ډکه کړم او ستاسو به انتقام واخلم پرې به دې نژدم په ځغاسته ځغاسته کې دا خبرې کوي د چې کله ورسېدې د سبا رنګ بدل شو درېم او څلورم ورځ په بدن کې لا علاج ناروغي پیدا شول په درو ورځو کې دننه دی هم مړ شو الله جل جلاله دغه پیش ته یادونه کوي ګورې دا درېم تفسیر د دې آیات دی چې د لهو زمیر پیغمبر علیه السلام ته راځي چې د لهو زمیر پیغمبر علیه السلام ته راځي نو ترجمه یې داسې کېږي لهو دې پیغمبر علیه السلام لره یعنی د پاره د پیغمبر علیه السلام معقبات تعقب کوونکې ملائکه ستا سار کو ان کے ملائک استا من بین یدیہ د مخ د طرف سخه د پیغمبر علی السلام و من خلفه د ورس د طرف سخه کا عامر مخ کی ولاړ وی ادبر ورس ته ولاړ وی هر چیز چې د قتل اراده وکي ملائک به سات یحفظونه چې حفاظت د پیغمبر علی السلام کی من امر الله ای بی امر الله فامر سره د الله ان الله بشک الله جل جلاله لا یغیر تغیر نرا ولی ما هغه نعمتو لربی قومین چې پر یو قوم باندې وي حتی تر هغه مهاله پورې یغیرو چې دوی تغیر راولي ما د هغه اعمالو بانفسهم چې په ځانو کې د دوی دي د آیات مطلب دا دی چې پر یو قوم باندې الله تر هغه مهاله عذاب نه راولي تر څو د دوی اعمال بد نه شي کم قوم چې د الله پر دین پاتې وي هیڅکله الله عذاب نه ورته د دوی چې کم حال روان دي بس دغه حال به روان وي ان الله لا يغير الله تغيير نور کی ما هغه حال ته به قوم چې پر یو قوم باندې وي کم قوم چې په کم حالت کې ژوند کوي ښه هوسا او د استراحت ډک ژوند کوي دې قوم ته الله تغيير نور کی حتا یغیر تر هغه محال چې دې تغيير ورکی ما به انفسهم وه اعمال ته چې دې په ځانو کې دي یعنی د خپل اعمال بدون کې راوستي اعمال عبادت کړل ګناوي شروع کړل بیا ممکن د الله عذاب راسي کله چې د الله عذاب رالی بیا نو څوک خلاص بندوالی هم نشي و اذا اراد الله کله چې اراده وکړي الله جل جلاله بقوم و یو قوم ته فلا مرد له بیا ردونکی نشته دې عذاب لره و ما لهم نبوی دی لره من دونه ما سوا د الله څخه من وال څه سرپرست څه دوست څه محافظ دا به د دې لپاره نه وي بیا به حتمن عذاب راځي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.